Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه د 1403 کال د لوی سلواغې درويشتمه د 2015 کال د فبروري 11مه پیل په خبرونو کوو. امریکا د داعش د خراسان څنګ د وړتیا او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دروتیشیا د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل د داعش خراسان څنګ په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2023 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ و. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. دې ادارې ویلي له افغاني سرې میاشت ټولنې سره یې په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړي څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1 میلیون افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312,000 ډوزه واکسین تطبیق کړي او 8,000 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخامخ وو د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی د دوشنبه پر ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل تیر کال 15,000 ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 100,000 څخه زیاتو افغانانو ته ویشلی دي. د ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو خبرلیک کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی زیاته کړې چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالي ملاتړ شوې ده. دبلیو اف پی وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې بیا نسبتا ارزانه ده ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګ چینګ ښاره د افغانستان په لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 12 تر 15 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږدولو یو نوې لار بللی او ویلي دي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګ چینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټی مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فراهي بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوي چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوي ماین وخود. د ده په وینا دغه ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودې مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالرو ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا دا چرس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوي وو. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارې کې وړل کېدل. او ستور پیژاندی د 2023 کال دسمبر رئیس د یوې سیارګۍ په اړه څېړنه کوي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د ځمکې تر څنګ تیره شي. یوه تازه څېړنه ښیي چې له ځمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضايي ادارې ای اس ای د وروستیو خبرو شو معلوماتو له مخې څه باندې 2% امکان شته چې د 2023 YR4 په نوم دا سیارهګۍ د 2022 کال د دسمبر په 22مه لزمکه سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یو اونۍ وړاندې لزمکه سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو ځانګړې غونډه وشوه. موضوع د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه باندې بحث و. ګډونوالو په دې چارې اندېښنه وښوده.
As the Secretary General's report highlights,
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څانګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي.
د امریکا د کانګرس څو غړیو او یو شمیر امریکایي پوځیانو د کډوالو د پروګرام ځنډېدا په تیره بیا د افغان کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه باندې خبرداری ورکړی او دای د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. په پاکستان کې ایثار ځینې افغانان وایي
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه یې غوښتله، اوس NOC په نامه یو بل سند شو او هغه هم اخیستل، هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي.
نن د فبروري 18 په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د افغان روباټیک نجونو د یوې غړې خبرې به واورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to change.
او د کندهار د کارګرانو د ستونزو په اړه هم خبرو.
دغه جمع چې را شروع شوی دی، را نوې شوی دی، په دغه جمع کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دغه انسانان ته شوی نه چې ګر راځي د کار د بیکاری صدا چې یو نیمه بجا یو بجا وخت د دغه د بیکاره سره نست.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاست تر توایم تخنیکی چاری سید قادر جلالوف مختوری رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د تروریزم په تیره بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکې وبلله. دې ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاوو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې و وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څانګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي، په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبې د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څانګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل
که نړیواله ټولنه ملګري ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطره ځان خوندي او په امن کې وساتي نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه د سوریه په شمال لویدیځ کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسګونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اوه سوه ډېر عراقي اتما سلګونه سوریهوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکینۍ ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د شان وانډیور په مشرۍ د افغاني واک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکس ته لیک استولی او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. متحده ایالاتونو زرګونه هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال یې له دوی سره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت او پراختیایي پروژو کې کار کړی، د پی 1 او پی 2 او SIV په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه جوړ کړي دي. خو ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو وروسته د کډوالۍ د ټولو پروګرامونو د تعلیق تر څنګ د افغانانو د کډوالۍ دا ځانګړي پروګرامونه هم وځنډول.
د افغان ایواک په نوم یوې ډلې چې د امریکا د پخوانیو سرتیرو فعالو یا په کاربختو پوځیانو او نورو استازیتوب کوي د ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې که د ولسمشر له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زره افغانان چې ډیری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نه شي نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي. د امریکا د سټریټس ټایم رسپانی د پرونی راپور لمخې په هغه لیکي چې دوی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته لیږلې راغلي چې که امریکا دا استثناوي ونه مني نو نه یوازې به د راتلونکو جګړو پر مهال د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي بلکې دا به د اسلامي دولت یا داعش په څیر دښمنانو ته هم دا پیغام ورکړي چې امریکا خپل متحدان پرېږدي. پلی کې دا هم ویل شوی چې د دې استثناو نه منل به هغه افغان امریکایي سرتیری له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. د کانګرس غړي مایکل مکال سی بی ایس چینل ته ویلي چې امریکا باید دا ډول افغانان ور وغواړي او که دا کار ونه کړي په راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. د کانګرس یو بل غړي سکاټ پیټرس پر خپل ایکس پانه کښلي چې د هغو افغانانو پرېښودل چې له امریکا سره یې همکاري کړې پر امریکا اعتماد ته زیان اړوي. په پاکستان کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار باسي وایي چې د امریکا له لوري د دوی د انتقال په چاره کې ځنډ اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د دوی لپاره شرایط سخته کړي دي. په اسلام آباد کې یو افغان چې نه یې غوښتل دومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه یې غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه هم اخیستل، هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي، وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بندې وي چاته یې نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، همغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لومړنیو اقداماتو څخه یو دا و چې له وخته رسیدو سره سم د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالو پروګرامونه ودروي. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې طالبانو هغه افغانان نیولي، شکنجه کړي او وژلي چې د لویدیځ له ملاتړه د مخکینی برخمن حکومت لپاره جګړه کړې یا کار کړی دی، خو طالبان دا تورونه ردوي او د پخوانیو حکومتي سرتیرو او چارواکو لپاره د عمومي بخښنې یادونه کوي چې دوی اعلان کړی و.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی که تر شنبه ورځې پورې ټول اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشی نشي نو د غزې د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وروسته له هغه دا خبرداری ورکړی دی چې د حماس توندارې ډلې ویلي دي چې اسرائیل د غزې اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته په دې اړه باندې وویل
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ترامپ ویل که ټول یرغمل شوی کسان په غزه کې د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې دا از ما په ان باندې یو خو وخت دی، زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړی. خغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوي کسان یو یو راخوشي نه شي او باید ټول په ډله ییزه توګه باندې راخوشي شي. تمه وه چې د حماس توندلاري وسلوال د شنبه په ورځ د سلواغې په 28مه باندې د اسرائیلي یرغمالو یو بله ډله راخوشي کړي، خو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دویمې خبرتیا پورې دغه پروسه ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپل مرستې بندې کړي چې د فلسطینی کډوالو د منلو څخه ډډه کړې ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې باندې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت را رسیږي چې په افغانستان کې نږدې څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی او د زده کړو د برخې فعالان وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي، کولی شي د بېلابېلو علمونو په برخه کې لا ډېر ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورټ کې چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړې په غاک پیلېږي سره اورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخونکی دی څو خپلو هیلو ته ورسیږو. زده کړې یو بشري حق دی. له ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پریږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علیزاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بېلابېلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړي وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کېږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
ای که امروز رویای دیروز نه زندگی میکنم
د شه زنم د خپل لیدل خوب ژوندې مثال ما او دا ډاکټر کیدو هلی زلی کوم د اسما لپاره هم د خوشاله زید او هم د غم خوشاله يم ځکه هر ورځ خپل مخې ته نږدې کیږم خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتا در خارج کشور مصروف تحصیل هستن به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چې د کابل اوسیدونکې د اولش بګم ټولګي پورتل زده کړو راګرځول شوې وایي غوښتل یې یوه انجینره شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم خو له زده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بې هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم. هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې زده کړو بې برخې شوی. دا یو ستر ناورین دی چې بران ناشونی دی.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټیکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړي دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منع کړي دي. دا یوه ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انستیتوتونو تله تک هم را وګرځول شوې.
وربش خوست تالته د مساخیل ولسوالۍ د دوو کورنۍ ترمنځ ډیر شکلنه دښمنۍ چې د یوې خوا پکې یو کس وژل شوی او د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په الوزلو په دوستۍ بدله شوې ده. نجیب الله خیل او نور جزئیات.
د خوست مرکز اړوند کونډیو په سیمه کې د دې ولایت د مساخیل ولسوالۍ د دوو کورنۍ اوسیدونکو ډیر شکلنه دښمنۍ د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په کوخخونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواوې یو بل په غېږه کې ونیول. قومی مخاور او نرخیان وای خلق لباده یا دخمنه پتنگ شوی او کچی ری خلاصمن خلقی در روغ جوری حسی وکی خکی لوری روغی تا تیاری گی. دا مسلحین و دجرگی یو غری حاجی حنان مشاد را دیتا ویل
تقریبا دیش کولی که گی دا دوارا دخپلا منطقه پریخ و پرارش وی و بلوطن تلورا چه وست پیره پنور منطقه که شپی سبو که وی اخیر دی مگد مشرون و دی آرامای کرام و دی وسنی حکمت چارواک و پهالو زلو او می کوم مشران په حال زده ایدغه ترمنس بل اخره فیصله وشو.
د یاد په خوانی دښمنۍ خېلوري د دوی په منس کې روغ جوړې تخوخ دی وای د ژوند تیر ډیر ښکلې لستونز او کړهونو سره ملو او ډیر محتاجې تیری کړې دي. د دواړو لور په استازیتوب اول بیک او جوال شاو ول
ډیر سند ته مخ مخ شو والله خو سره کوم شپې څو ورځې ته نستای وب سره خورای وي یه خدای پاک وسین خدای پاک سیخ حق
دا خو را یو دیش کوله مخ کې دی خان بیگنه ول بیگنه نیمک پرول ولګت تقریبا مشکل ډیر نه پته شو پک شو همس په ځان ډیر خوشول یو د کومونه مشرونه نه چې میک ته سي سپ خلق له جوړې غرو.
قومي مخاور زیاتوي د بده یو دښمنه یو منفی اغیزې وي کورنۍ پورې نه محدودیږي بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبت پرمختګونو په مخ کې د خندونو لامل کیږي. قومي مخاور ملک توریالی منګل ویل
د ټول خوست میشتو ولسونو باندې مې غږ دادی چې ټول باید د امن لاره غوره کړي. د قومي مشرانو علماو د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي ترڅو دا وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخه ونیول شي.
یاد دی وی په لویه پکتیا او په خاص ډول خوست کې د ځمکو غرونو دښتو د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي. د دا ډول دښمنیو تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په علي شیرو کې وه چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې ماشومان او نارینه لویان په کې ول ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وربشو کندهار ته هلته مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت لري. په کندهار کې ورځني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولیږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیریدونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنیږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. د هغه په وینا په ژمي کې د کارموندلو ستونزه نوره هم ډیریږي ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دغه ژمی چې را شروع شوی دی رانوی شوی دی په دا ژمی کې بس کارونه سره سکوت شوی دی سره کمزور دي کارونه نسته. ټوله دغه انسانان ته سوینه چې ګرد راځي بیکاره دي بیکاره سدا چې یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه ګرد بیکاره سره ناس کار نه دی ورپیدا شوی دی وروسته پر دا ټوله ژمی دغه کم بیکاره په بیکاری کې روانه مخلوق واجره ټوله د یخصه کار نشي کولای بل کار نسته کار نسته کار مشکلات دغه چې کار نسته شاجی حالتوم داسې سره زی په دې مرخه چې وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته شي نسته بس په پور کوم چلو بلغه مکسر.
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنې دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنۍ سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجه رم چې راغلی یم، نه خواري شته، نه روزګاري شی نشته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي. په ورځ دوې درې کې خواري پیدا شي، کله نه شي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ شو. زه وچ وړو باندې یاریان دونه.